د افغان کورنیو لپاره د دودیزو او عنعنوي داستانونو رادیوي خپرونه. ما ته کیسه ووایا، دوهمه برخه. د لوی خدای جل جلاله په سپېڅلي نوم د ما ته کیسه ووایا د پروګرامونو په لړ کې تاسې ته دوهمه په زړه پورې کیسه لرو. څرنګه چې مخکې هم وویل شول، دا کیسې او نکلونه د ډیرو کلونو راهیسې زموږ د پلرونو او نیکونو په منځ کې ویل شوي او په منظم ډول له یو نسل څخه بل نسل ته منتقل شوي دي، چې ورسره د زده کړې، روزونکي او اخلاقي مسایل هم له یو فکر څخه بل فکر ته انتقال شوي دي. له بده مرغه په دې وروستیو وختو کې د ناوړو بدلونونو او ناسمه تغییراتو له کبله د دغې نکلونو او کیسو اهمیت چې بوخت ساتونکی و او زده کړه ورڅخه کېده لږ شوې او نږدې و چې له منځه ولاړ شي. له نیکه مرغه د دغو آثارو د ژوندي پاتې کیدلو لپاره افغان تکړه لیکوال ادریس شاه، چې د خپل عمر 10 کاله یې د دغو کیسو او افسانو د راټولولو لپاره تیر کړي او هغه یې په یو مخصوص کتاب کې د ښکلو انځورونو سره د ماشومانو او د هغو د کورنیو دپاره چاپ کړي دي. موږ هم د دغې منبع څخه استفاده او په غږیز ډول یې ستاسې درانه حضور ته وړاندې کوو. داسې افسانې که څه هم د مصروفیت او تفریح دپاره معلومیږي، خو په حقیقت کې د هغوی معنوي بڼه د سرګرمۍ او مصروفیت نه ډیره باارزښته ده. د دغې کیسې د اساسي مفهوم څخه استفاده له ماشومانو سره مرسته کوي چې خپل چاپېریال او ماحول ښه وپیژني او د ژوند په اوږدو کې د هغې د درسونو او باارزښه مفاهیمو څخه استفاده وکړي. دغه افسانې ماشومانو سره مرسته کوي چې په ټولنه او محیط کې خپل موقف ښه وپیژني. کله چې ماشومان د کیسې څخه په مغزو کې ناستو ارزښتونو سره لویږي، د عمر له زیاتېدو سره د هغوی فهم، درک او تجربه هم ډیریږي. د دغې کیسې پرله پسې اورېدل د ژوندانه لپاره مفید او ګټور دي. داسې افسانې که څه هم د مصروفیت او تفریح لپاره معلومیږي، خو په حقیقت کې معنوي بڼه یې د سرګرمۍ او مصروفیت نه ډیره باارزښته ده. د دغې کیسې د اساسي مفهوم څخه استفاده ماشومانو سره مرسته کوي چې خپل چاپېریال او ماحول ښه وپیژني او د ژوند په لړ کې د هغې د درسونو او باارزښته مفاهیمو څخه استفاده وکړي. کله چې مشران هم دغو کیسو ته غوږ نیسي، هغوی هم په بشپړه توګه ورسره آشنا کیږي او د لاسته راغلي تجربې سره لا زیات آشنایی او معرفت حاصلوي. څرنګه چې کیسې ته ټول یو ځای دقیقا غوږ نیسو، نو راځئ چې د کیسې د کرکټرونو د کړو وړو او سوچ لړۍ ونیسو، تر څو چې په پای کې وکولی شو د هغه په باره کې ژور فکر وکړو او د هغې نه څه زده کړو. راځئ چې په ګډه سره کیسې ته غوږ شو. د بزګر ښځه.
د بزګر ښځه لیکونکی ادریس شاه، انځورګر ماری سانتیاګو، ترجمه او ترتیب پروین پژواک او هشبر شنواره. ونوا یوه د بزګر ښځه وه. یوه ورځ کله چې د بزګر ښځې له ونې څخه مڼې راټولولې، یوه مڼه ورڅخه په ځمکه ولویده او په یوه سوري کې ننوته چې د بزګر ښځې ونه شو کولای هغه راوباسي. هغې هرې خوا ته سترګې وغړولې چې څوک پیدا کړي چې له هغې سره مرسته وکړي. هغې یوه مرغۍ ولیده چې په یوه نږدې ونې باندې ناسته وه. د بزګر ښځې مرغۍ ته وویل:
مرغۍ مرغۍ، راشه د سوري دننه والوزه او مڼه ماته راوباسه.
خو مرغی جواب ورکړ چې د مرغیو په ژبه کې د نه معنا ورکوي. لکه څنګه چې تاسې وینئ، هغه ډېره سپین سترګې مرغۍ وه. د بزګر ښځې ورته وویل،
څه سپین سترګې مرغۍ ده؟
هغې وروسته یوه پیشو ولیده او هغې ته یې وویل،
پیشو پیشو، ورشه په مرغۍ ورټوپ کړه چې هغه سوري ته دننه والوزي او مڼه ماته بیرته راوړي.
خو پیشو ورته وویل، چې د پیشوګانو په ژبه کې د نه معنا ورکوي. هغه اوس سپین سترګې پیشکه وه. نو د بزګر ښځې ورته وویل،
څه سپین سترګې پیشکه ده؟
وروسته بیا هغې یو سپی ولید. سپی ته یې وویل،
سپیه ای سپیه، ورشه په پیشو باندې حمله وکړه چې هغه پر مرغۍ ور وډنګي او مرغۍ په سوري کې دننه والوزي او مڼه ماته بیرته راوړي.
خو سپی هغې ته وویل، چې د سپیو په ژبه کې د نه معنا ورکوي. ګورئ چې هغه یو بې ادبه کوچنی سپی و. نو د بزګر ښځې وویل،
او خدایه، څه سپین سترګی سپی دی.
له دې وروسته هغې خپل شاوخوا ته وکتل او د شاتو یوه مچۍ پیدا کړه. د بزګر ښځې مچۍ ته وویل،
مچۍ مچۍ، ورشه سپی وچیچه چې هغه په پیشکې باندې ورټوپ کړي او پیشکه په مرغۍ باندې حمله وکړي او مرغۍ سوري ته دننه والوزي او مڼه ماته بیرته راوړي.
خو مچۍ وویل، چې د مچیو په ژبه کې د نه معنا لري. تاسې ګورئ چې په اصل کې هغه یوه بې حیا مچۍ وه. نو ځکه د بزګر ښځې وویل،
او خدایه، څه سپین سترګې مچۍ ده.
د بزګر ښځې بیا هرې خوا ته نظر واچو او یو د مچۍ خاوند یې ولید او هغه ته یې وویل،
مچۍ خاونده، ای د مچۍ خاونده، دغه مچۍ ته ووایه چې سپی وچیچي چې هغه په پیشکه پسې وډنګي، پیشکه په مرغۍ ورټوپ کړي او مرغۍ لاندې په سوري کې والوزي او مڼه ماته بیرته راوړي.
د مچۍ خاوند ورته وویل، نه، زه دا کار نه کوم. د بزګر ښځې له ځان سره وویل،
او خدایه، څه سپین سترګې سړی دی.
د بزګر ښځې بیا هرې خوا ته نظر واچو. دا وارې هغې یو پړی ولید چې په ځمکه پروت و او پړي ته یې وویل،
پړیه ای پړیه، ورشه او د مچیو د خاوند لاس او پښې وتړه چې هغه مچۍ ته ووایي چې سپی وچیچي او سپی پر پیشکې ور وډنګي او پیشکه په مرغۍ ورټوپ کړي او مرغۍ لاندې د سوري په منځ کې والوزي او مڼه بیرته ماته راوړي.
خو پړي هیڅ خبرې ونه کړې او هماغسې په ځمکه پروت و. د بزګر ښځې وویل،
او خدایه، څه سپین سترګې پړی دی.
هغې بیا خپل چارچاپیر ته سترګې واړولې او یو اور یې ولید. اور ته یې وویل،
اوره ای اوره، ورشه پړی وسوځوه چې هغه د مچۍ خاوند وتړي او د مچۍ خاوند مچۍ ته ووایي چې سپی وچیچي او سپی په پیشکې پسې منډه ووهي چې هغه په مرغۍ باندې حمله وکړي او مرغۍ دننه سوري ته والوزي او مڼه ماته بیرته راوړي.
خو اور هیڅ ونه غږید او هیڅ پام یې هم ونه کړ. هغه نه غوښتل چې پړی وسوځوي. د بزګر ښځې وویل،
او خدایه، څه سپین سترګی اور دی.
هغې بیا شاوخوا ته وکتل او د اوبو یو ډنډ یې ولید. د بزګر ښځې اوبو ته وویل،
او ورشي اور مر کړی ځکه چې هغه پړی نه سوځوي ځکه چې پړی د مچۍ خاوند نه تړي او هغه مچۍ ته نه وایي چې ولاړه شي او سپی وچیچي او سپی په پیشکه پسې منډه نه اخلي او پیشکه په مرغۍ نه ورټوپ کوي او مرغۍ لاندې سوري ته نه الوزي چې مڼه ماته راوړي.
خو اوبه د دې خبرو ته هیڅ غوږ نه کیښود. د بزګر ښځې ورته وویل،
او خدایه څه سپین سترګې اوبه دي.
وروسته د بزګر ښځې ټولو خواوو ته وکتل او یوه غوا یې ولیدله. او د بزګر ښځې غوا ته وویل،
غوا غوا ورشه ټولې اوبه وڅښه ځکه چې هغه اور نه مړ کوي او اور پړی نه سوځوي چې پړی د مچۍ خاوند وتړي او د مچۍ څښتن مجبور شي چې مچۍ ته ووایي چې سپی وچیچي او سپی ولاړ شي او پر پیشکه برید وکړي، پیشکه پر مرغۍ ورټوپ کړي او مرغۍ ناچاره شي چې سوری ته والوزي او مڼه ماته بیرته راوړي.
خو غوا یوازې نارې کړې، چې دې غواو په ژبه د نه مانا لري. دې بزګر ښځې چیغه کړه او ویې ویل،
او خدایه څه سپین سترګې غوا ده.
د بزګر ښځې له ناچارۍ څخه یو وار بیا هرې خوا ته وکتل او بیا یې هماغه مرغۍ په ونه کې ناسته ولیده. نو مرغۍ ته وویل،
زه له تا څخه یوه هیله لرم چې دا غوا یوه مشوکه ووهي.
مرغۍ ورته وویل،
دیشه زه ستا خبره منم چې غوا په مشوکه ووهم، خو په دې شه چې بیا له ما څخه هیله ونه کړې چې زه د سوري منځ ته والوزم او مڼه درته راوړم.
د بزګر ښځې په ځواب کې مرغۍ ته وویل،
سمه ده ته یوازې او یوازې غوا په مشوکه ووهه.
نو مرغۍ چې په سر کې یې خبره نه وه منلې والوته او غوا یې یوه کلکه مشوکه ووهله. سملاسي غوا د اوبو په څښلو پای وکړ او اوبو د اور په وژلو شروع وکړه او اور د پړي په سوځولو پیل وکړ او پړی ولاړ چې د مچۍ خاوند وتړي. د مچۍ خاوند مچۍ ته امر وکړ چې سپی وچیچي او سپی پر پیشو حمله وکړه او پیشو پر همغې مرغۍ چې غوا یې ژوبله کړې وه ورټوپ کړ. وروسته سخت باد ولګید او د سوري منځ ته ولاړ او مڼه یې د بزګر ښځې ته راوویستله. له دې کیسې وروسته ټولو خپل ژوند په خوښۍ او سوکالۍ تیر کړ.
خاکران و اوریدونکو داستان مو اورید. خدای دې وکړي چې خوښ شوي مو وي. آیا د کیسې په پای کې حیران پاتې شوي؟ رښتیا هم چې تعجب به مو کړی وي. زه حیران یم چې آیا مرغۍ کولی شي چې مڼه له سوري څخه وباسي که نه. لیکن د هدف د لاسته راوړلو لپاره ډله ییزه همکاري وشوه، همداسې نه وه؟ لکه چې د پروګرام په پیل کې هم وویل شو، دا کیسې او افسانې پرله پسې ډول زموږ د پلرونو، نیکونو او نورو راویانو لخوا ویل شوي دي. د دې کیسې او افسانې پرله پسې ویل اوریدونکو او ویونکو دواړو ته ګټه لري، چې هغوی د خپل چاپېریال او د خپل ځان په باره کې لا هم درک او آشنایي لاسته راوړي. که تاسو غواړئ چې دا کیسه بیا هم واورئ، نو موږ سره تماس ونیسئ. زمونږ هیله له محترمو مشرانو څخه چې زمونږ خپرونه اوري دا ده که هغوی هم داسې لرغونې په زړه پورې او جالبې کیسې ولري، نو هغه دې خپلو ماشومانو ته ووایي. په دې صورت کې ماشومان ډېرې کیسې او افسانې ذهن ته سپاري او هغه له خپلو انډیوالانو سره شریکوي، او پر اتلونکی کی به تکړه داستان ویونکی شي. ګران اوریدونکو او نازولو ماشومانو، زمونږ د نن ورځې پروګرام همدلته سرته رسیږي. تر بلې خبرونې چې د ښکلو او په زړه پورې کیسو د وړاندې کولو سره بیا ستاسې درانه خدمت ته حاضریږو. ستاسو څخه اجازه غواړو. الله مو مل شه، بریالي او خوشحاله اوسئ. تر بلې خبرونې پورې د خدای په امان.